پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب 14 نیټه ده چې د 2022 میلادي کال د مارچ له 15 سره برابره ده. د خبری مجله د خبرونو په لنډیز پیلو. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې به داسې کورنۍ پیدا نه شي چې د روان بحران له کبله زیانمنه شوې نه وي. په هغه بیان کې چې پرون د خوړو د نړیوال پروګرام پر ټویټر خپور شو، راغلی دی چې د ملګرو ملتونو د ادارې په روان کال کې تر اوسه 11 میلیون افغانانو ته د خوړو مرستې رسولي، خو زیاتوي چې بودیجه یې په مارچ کې پای ته رسیږي. د هرات د سوداګرۍ خونه وایي سږکال د وچکالۍ له کبله د زعفرانو حاصلات کم و، خو وایي په نړیوالو بازارونو کې په ښه بیه پلورل شوي. د هرات د سوداګرۍ خونو مرستیال ازادۍ راډیو ته وویل چې د هرات د زعفران د حاصلاتو له کمیدو سره سره په هند، چین، مرکزی آسیا او اروپایي هیوادونو کې د تیرو کلونو پرتله په 2 چنده لوړه بیه پلورل شوي. ټاکل شوی چې نن د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ د 20 اوورونو لوبه وشي. دا لوبه د کابل په وخت 1:30 بجه پیلیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې لړۍ کې 20 اووریزې لوبې وې چې لومړی کوربه بنګلادیش ګټلې ده. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي چې امنیت شورا به د دوشنبه په ورځ په اوکراین کې د انساني بحران په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. یو ډیپلومات چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، فرانس پرس خبري اژانس ته وویل د امنیت شورا غړي به وروسته د یو پریکړه لیک پر مسوده بحث وکړي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان جنرال کینت مکنزي وایي د امریکا او په منځني ختیځ کې د هیواد د ځواکونو په نظر په سیمه کې تر ټولو مهم خطر او د امریکا تمرکز به د ایران له ګواښونو سره مقابله ته وي. مکنزي په عین حال کې ویلي چې د شمالي کوریا او ایران په شان هیوادونه له هغو ټولو ګواښونو سره چې د امریکا ملي امنیت ته یې لري، د روسیې او چین په حد کې خطرناک نه دي، او چین سکل خپله دفاعي بودیجه څه باندې 9% زیاتوي. پیکینګ نن وویل چې روان کال به 229 میلیارد ډالر د خپل دفاعي ځواک پر پیاوړتیا ولګوي. له متحدو ایالاتو وروسته چین تر بل هر هیواد لویه دفاعي بودیجه لري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد ځدران کوي. وړاندې په خبرونه کې د مهمو جریاناتو تفصیل خبرو. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي له هم نړۍ د دوی نظام د ځان پر وړاندې ګواښ بولي. نوروز په درشل کې دی، خو آیا طالبان به د نوروز لمانځلو ته اجازه ورکړي؟ یو امریکایي ډیپلومات په ابوظبي کې دیره افغان کډوالو ته ویلي دي چې په امریکا کې د دوی د دیره کولو چارې به چټکې شي، خو افغان کډوال ډیر خوشبینه نه دي.
فرصت مهیا شد،
فرصت را کړل شو چې له امریکایي چارواکو سره له نږدې وګورو، خو له بده مرغه د قناعت وړ ځواب را نه کړل شو.
نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خپریږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي له هم نړۍ د طالبانو حکومت د ځان پر وړاندې ګواښ بولي. سراج الدین حقانی د څرګندونې شیبه مخکې په یو غونډه کې وکړې. د ازادۍ راډیو خبریالي جزئیات اوروي.
تکل صاحب، حقانی شیبه وړاندې د پولیسو د روزنیز مرکز ملي اکاډمۍ څخه د څه د پاس 4500 پولیس افسرانو د فراغت په غونډه کې خبرې کولې، او وی ویلې چې نړۍ لا هم د دوی حکومت د ځان پر وړاندې د یو ګواښ په توګه باندې تعبیروي. داسې مهال چې دوی هغوی ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد باندې نه کارول کېږي، او دا هغه ژمنه ده چې د دله قوله په دوها کې د دوی د مشرانو لخوا ټولې نړۍ د سیمې هیوادونو ته ورکړل شوې ده. د حقانی خبرې تر ډیره په کور دننه روانو ستونزو ته هم راجع وي، او وی ویل چې ډیری مسلکي کدرونه چې په افغانستان کې شته دی دوی ځان یو ډول بیگانه احساسوي. داسې مهال کې چې دوی ورته غېږه پرانستې او په افغانستان کې د هر ډول خدمت د کولو وړتیا لري او زمینه برابره ده چې خدمت وکړي. حقانی د نورو طالبان چارواک په چیر باندې د افغانستان وتلی او کسانو ته چې هغوی مسلکي کدرونه د دعوت ورکړي چې بیرته وطن ته راستانه شي تر څو د افغانستان لپاره خدمت وکړي. داسې مهال چې د روان تیخ خپل تیره جګړه په افغانستان کې مشروع وبلله او خو دا ډاډ هم ورکړي چې پاتې وضعیت یا راتلونکی وضعیت د افغانستان د امنیت لپاره په بشپړ ډول باندې خوندي دی او دوی همدا ډول غوښتل چې وړاندې جګړه هم چې د قدرت لیږد مسایل پکې رامنځته شول په سوله ییز ډول باندې وشي خو پایله یې ور نه کړه او تر دې چې جګړه اوږده شوه. هغه د افغانستان کې دننه د ښځو یا پولیسو کې د ښځو ونډو ته هم اشاره درلودله. وی ویل چې لن هم د پولیسو افسرانو سره یو ځای ښځې هم فارغېږي او ډاډ شته دی چې هغوی تبه خي و دندې ورکړل شي خو دای هم ویل چې کلتوري ارزښتونه او اسلامي اصول نه تیریږي. تر خو دا خبره هم وکړه چې ځنې ناخوالې چې په وروستیو کې ځنې راوسته شوي دي هغه بحلیږي خو ښکاره یې ونه ویل چې کوم ډول ناخوالې. په داسې حال کې چې په وروستیو میاشتو کې د طالبانو د ځواکونو لخوا په چیک پوینټونو کې پر ملکي کسانو باندې ډزې شوي دي او په پایله کې څو تنه وژل شوي. دا غونډه لا هم روانه ده. اوس ورته د رئیس الوزرا مرستیال سلام حنیفي وینا کوي.
مننه زیرمل صاحب. په نور کله چې کله سراج الدین حقانی د کورنیو چارو سرپرست وزیر وینا کوي د دې څیره پر ټلویزیون او یا په ویډیوي پروګرامونو کې نه خبريږي. نن چې د وینا کوله یا دا شیبه چې دای غږیده د دې څیره ښکاره شوه.
اندا خبره ده هم وکړه چې په لومړي ځل باندې د خلکو د باور د خپلولو د خاطر باندې رسنیو ته ظاهر شوم او په عملی ډول باندې د ټولو رسنیو پر وړاندې وینا کوم.
ډیر زیاته مننه. قدر مناوریدونکو و موریدل چې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی نن په یو غونډه کې وینا کوله او وی ویل چې نړیوال تر اوسه پورې هم د طالبانو حکومت او د طالبانو نظام ځان پر وړاندې یو ګواخ ګڼي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو جګپوري امریکایي ډیپلوماټ په ابوظبي کې له ډیره افغان کډوالو سره په کتنه کې ژمنه کړې چې په متحده ایالاتونو کې د یو شمیر د کډوالو د ځای پر ځای کولو چاري به چټک شي. د ډیپلوماټ پرون له زرګونه هغو افغانانو سره چې امریکا ته د تاک په تمه د ابوظبي په کمپونو کې وخت تیروي د هغوی د لیکت په چاره کې د ځنډ له کبله بخنه وغوښته او ژمنه یې ورسره وکړه چې په امریکا کې د دوی د میشتېدو کارونه به ګړندي شي. خو د چارواکي چې نه غوښتل نوم یې افشا شي په عین حال کې ټینګار وکړ چې یو شمېر دا کسان له امریکا سره هیڅ راز اړیکې نه لري او امریکایي چارواکي یې له ګرد سره پیژني نه. په افغانستان کې د جمهوری نظام له سقوط او د طالبانو له واکمنۍ دوه سره سم زرګونه افغانان د ویرې او هیجان په حالت کې له افغانستان ووتل. امریکایي ډیپلوماټ خبر اعلان ته ویل چې له دې افغانانو سره له خبرو وروسته د هغوی شرایط او حالت د دل لپاره د درک وړ دی خو د دې په وینا هغه څه چې له هغو څخه یې غوښتي دي چې د دوی د انتقال د سیستم د فعالېدو تر وخته د لزغم نه کار واخلي. د ابوظبي په کمپ کې د ډیره کډوالې پلوشي اکبر چې له دې امریکایي چارواکو سره په غونډه کې حاضر وه ازادي راډیو ته وویل
فرصت مهیا شو ته مو حس نسې. فرصت راکړل شو چې له امریکایي چارواکو سره له نږدې وګورو. موږ د تخلیه په اړه له هغو پوښتنې وکړې خو له بده مرغه زموږ پوښتنو ته د قناعت وړ ځواب را نه کړل شو او یوازې صبر او زغم ته یې راوبللو.
په ابوظبي کې د امریکا د سفارت چارواکو خبریالانو ته ویلي دي چې یو شمېر دا کډوال ښایي هیڅ کله ونه شي کولی چې امریکا ته ولاړ شي ځکه د ده په وینا امریکا دوی نه پیژني او له امریکا سره یې مخکې له دې هم کومه اړیکه نه درلوده. خو دې چارواکي په عین حال کې ټینګار وکړ چې دا ډله افغانان به هیڅ یو هم په جبري ډول افغانستان ته ونه لیږل شي. دوی ویلي امریکا له نورو هیوادونو غوښتي دي چې دوی ته پناه ورکړي. په ابوظبي کې په دوه کمپونو کې د اداره افغان کډوالو شمیر 2000 ته رسیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تر اوسه د 15000 په شاوخوا کې افغانان امریکا او زرګونه نورو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو ورزو نورو مطالبو ته طالبان د نوروز د جشن لمانځنه د شریعت خلاف ولي خوایي چې تر اوسه په دې اړه کومه مشخصه پریکړه د دوی د حکومت لخوا نه ده شوې. یو شمیر عام خلک هم وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د نوروز د لمانځنې لپاره چندان چمتووالی نه دی نیولی.
پینځه اویا کلنې نفس جان خپل ټول عمر په پلازمینه کابل کې تیر کړی. دا په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان د تاریخي پیښو او بدلونونو شاهده ده. نفس جان وایي که څه هم نوروز د افغانستان له پخوانیو جشنونو څخه دی، خو طالبانو په خپله واکمنۍ کې دا جشن له سترګو غورځولی دی.
نوی کال به مو لمانځله، شاه شهید او باغ بابر ته به تلو، خواړه مو ځان سره یوړل، د مبارکۍ لپاره به د خپلوانو کره ورتلو. خو چې لومړۍ دوره کې طالبان راغلل، اجازه به یې نه ورکوله چې خلکو نوی کال لمانځلی وای یا د خپلو خپلوانو کره ورشي. نجونو او هلکانو اجازه نه درلوده چې میلې ته ولاړ شي، نو وبلیدل شي چې اوس به اجازه
ورکړي.
هر کال به د نوروز په لومړۍ ورځ په بلخ، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د جنډې پورته کولو دینی مراسم د لوړ پوړو دولتي چارواکو په حضور ترسره کېدل. خلکو به هم له بېلابېلو نورو ولایتونو څخه په دغه مراسمو او د ګلسرخ میله کې د ګډون لپاره دغه ولایتونو ته سفرونه کول. له دې سره مدني فعال توی محمد بیگزاده وایي سږکال د نوروز د لمانځنې لپاره د چمتووالي فضا کمرنګه برېښي.
د نوروز د لمانځنې فضا کمرنګه ده. خلک د نوروز د لمانځنې لپاره لیواله نه دي. تیرو کلونو کې به موږ له ولایته بهر ډېر مېلمانه درلودل چې راتلل به، او بلخ ولایت کې به ډېر شور و. هیله مند یو چې د حکومت مرکزي او سیمه ییز چارواکي د دې ورځې د فرهنګي او ملي ارزښت په پام کې نیولو سره هم یو مثبت اقدام ترسره کړي.
خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر که څه هم د نوروز منځنه حرامه او د شریعت خلاف کړنه بولي، خو ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د نوروز د منځنه او نن منځنه په اړه کومه پریکړه نه ده شوې.
چندې پورته کېد او د نوروز لمانځل او شایمه مارس درته لې دی اړه باندې لا ډېر ورځې ورته پاتې دي. په ورځو کې وګدې اړه خبرو عامه پوهاوی بند کیږي، اعلامیه به خپرېږي.
له دې مخکې هم مذهبي رهبرانو د نوروز پر لمانځنې نیوکې کولې او حرامې بلل. خو ځینې دینی عالمان په دې باور دي چې د نوروز د لمانځنې مخنیوي د اسلامي فقه په هیڅ ځای کې په واضح ډول نه دی راغلي، او له دې ورځې نه د سنتي او فرهنګي جشن په توګه لمانځنه ښه کار دی. یو شمېر فرهنګ پالان هم د نوروز لمانځنه د ګلسرخ میله او د بازګر ورځې میله د هیواد د ملي او کلتوري ارزښتونو په توګه یادوي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
د طالبانو حکومت وایي د هغه ځوان قاتل وسلوال طالب یې نیولی دی چې د کونړ ولایت یو اوسیدونکی ځوان د واده له مراسمو وروسته وژلی و. په همدې حال کې پر ټولنیزو رسنیو په یوه نوې خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې طالبانو دوه کسان د موسیقي له وسایلو سره نیولي او نامعلوم ځای ته یې بیایي. په دې اړه نور تفصیل مرسل ځاځی اوروي.
د طالبانو حکومت د هغه وسلوال طالب د نیولو خبر ورکوي چې د کونړ یو اوسیدونکی ځوان د خپل ورور د واده له مراسمو وروسته په ډزو ووژو. د قریه سین په نوم دا ځوان چې د یولسم ټولګي زده کوونکی و، د پنجشنبه په ورځ کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ ته په لاره و چې سیمه ییزو طالبانو ډزې پرې وکړې او وروسته یې په روختون کې ساور کړه. د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد پر ټویټر لیکلی چې طالبانو قاتل نیولی او محکمې ته یې سپارلی دی. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې اوس د مقتول په کورنۍ پورې اړه لري چې له قاتل سره سوله وکړي او که یې شرعي محاکمه غواړي. د قریه سین د کورنۍ غړي وایي چې دی د خپل مشر ورور د واده له مراسمو وروسته له خپلو ملګرو سره شیګل ولسوالۍ ته د چکر لپاره روان شو، خو په لاره کې یې د طالبانو د پلټنې د یوې پوستې تر څنګ یو طالب سهوان د موټر د اړخ په شیشه ولګید او وسلوال طالب ډزې پرې وکړې. له دې مخکې ځینې عیني شاهدان ویلي وو چې وسلوالو طالبانو ځکه ډزې وکړې چې له دې موټر څخه یې د موسیقي غږ اوریدلی و. په همدې حال کې په یو تازه ویډیو کې چې ظاهرا په کونړ ولایت کې ثبت شوی یو وسلوال ډله ښکاري چې دوه کسان یې د یو واده له مراسمو د موسیقي له وسایلو سره یو ځای نیولي او نامعلوم لوري ته یې بیایي. ازادي رادیو د دې ویډیو د سبتیدو د وخت او مسقوالی پخلی نشي کولای، خو په ټولنیزو رسنیو د هغو ویډیوګانو شمیر کم نه دی چې طالب وسلوال سندرغاړو سره د ناوړه چلن په حال کې خیي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ده ازاده رادیو غرمنه خبری مجله آوری. په پلازمینه کابل کې د تصفیهوي عملیاتو او د کور په کور تلاشیو پر وړاندې لغبرګونونو سره سره طالبان وایي د عملیات له هم روان دي او په ترڅ کې زیات شمیر سپکې او درنې وسلې د دوی لاسته ورغلي دي. خود طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ مسؤلین د ترلاسه شویو مهماتو او وسلو دقیق شمیر نه وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر نړیوالو ادارو پر طالبانو غږ کړی چې دا بهیر ودروي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې واورئ.
طالبان په داسې حال کې د کور په کور تلاشۍ په بهیر کې د لاسته راوړنو خبره کوي چې په کور دننه او بهر له دې عمله پرې نیوکې سوي. د طالبانو د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د دغو تلاشیو د بهیر په اتمه ورځ جمعه ازادي راډیو ته وویل،
په دې برخه کې د زمونږ د امنیتي ځواکونو لاسونو ته په زیات تعداد سلاح هم لاسته ورغلی ده. د څلورمې حوزې په سیمه کې لس دانې امریکایي راکټ لانچر د یو کور څخه ترلاسه شوي دي. همداشان پرون د دویمې حوزې اړوند سیمه کې اووه دانې ټانګونه په یو کور کې وو چې هغه راویستل شول.
ښاغلی ځدران وایي دوی آن د تلاشیو په بهیر کې له ځینو سیمو اختطاف شوي کسان هم ژغورلي دي. که څه هم په دې عملیاتو کې د ترلاسه شویو مهماتو او وسلو دقیق شمیر پاراتنه وای، خو د تیری یک شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبری کانفرنس کې وویل چې نیول سوی یو سپکو درنو وسلو شمیر شاوخوا 400 میلو تر رسیدي. لسګونه ماینونه، دیار لستانه بارود چاودیدونکو ټوکی او څبان د شپې ته زریحي او دولتي موټر هم تر لاسه سوی دي. په دې سربېره د ذبیح الله مجاهد په خبره نه سړی تختونکو 350 خل او د دایش ډلې شپک غړي هم نیول سوی دي. خو ځینې هغه کسان چې کورونه یې تلاشي سوی او د امنیتي زولامل نه غوړي په دې راپور کې نوم واخستل سي. ازادي رادیو ته وویل چې طالبان د تلاشۍ پر مهال ویرونکي چلند کوي. د کابل ښار یو وسیدونکو په دې اړه وویل،
پروځه ما سره او مونږه یی حتی د کور نه بیرون نه خودلو چې تاسو بیرون مو وسی کال مریګانه وی یا میزونه ولیا همغه کالی ول هغه ټول په ګډوډ کلل په بوټو سر نه نواتل مشمن ویریدل.
خو ځینو عامو کسانو له دې تلاشیو هر کلای کړای دی او د امنیت د لا خوندیتوب لپاره یې اقدام بللای. خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر، برېټانیا او د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو ادارو پر طالبانو غږ کړی چې دا تلاشۍ دې بندې کړي او هڅه دې وکړي چې د ولس د حقوقو درناوی وکړي. د طالبانو خلاف د مقاومت جبهې د نړیوالو اړیکو د برخې مشر علي مایسم نظری په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې اوس د نړیوالو تمرکز پر اوکراین دی. طالبانو په کابل او شمالي ولایتونو کې تلاشۍ زیاتې کړي، خو په خبره دا به دوی ونه ویروي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په څو شپو کې قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبريږي. خدا شپه اسمت څروان سره اوسې د څو نورو مطالب سره
را پرونه مرکی او اوریدونکو
سلامونه، اسمت څروان يم. د خبرونه په دوام کې به در سره يم. په دې برخه کې دوه موضوعات لرو. په ځینو جنوبی ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د نرسمیت پیژندل کېدو په اړه اندېښنې او په یو بل راپور کې به واوري چې په نورستان کې خلک د شونځیو د ودانیو د جوړېدو غوښتنه کوي. د افغانستان په یو شمیر جنوبی ولایتونو کې ځینې خلک وایي د طالبانو له لوري د نړیوالو د غوښتنو نه منل او د شزو د کار په شمول د هغوی له ټولنیزو فعالیتونو سره مخالفت د دې سبب کیږي چې د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژندل شي. په دې موضوع نور حال په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري د کابل نیولو تر شپږ میاشتې زیات وخت وتلی، خو لا هم د طالبانو حکومت سرپرست دی. د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او نه هم د خلکو او نړیوالو په خبره پراخ بنسټه حکومت جوړ کړی دی. د افغانستان د جنوبی ولایتونو خلک وایي چې د طالبانو له لوري د ټول شموله حکومت نه جوړول او د نړیوالو غوښتنې نه منل د دې لامل سوی دی چې په دغه هیواد کې د فقر کچه لوړه سي او خلک د مخالفو ډلو سره یو ځای کیږي. د اورزګان ولایت یو تن اوسیدونکی او مدني فعال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته ویل له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي، نو ورسره د افغانستان د خلکو خو په ځانګړې توګه د اورزګان ولایت د خلکو اقتصاد ورسره ضعیف سوی دي او ګڼو خلکو خپل دندې له لاسه ورکړي دي. دی وای لامل دا دی چې طالبانو د ټوپک په زور پر افغانستان ولکا ټینګه کړي او ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړي او د نړیوالو غوښتنې نه دی منلي.
کم وخت رئیس ته اسلامي امارت کم سوی دی په افغانستان باندې نړیوال بندیزونه راغلي دي او د نړیوال بندیزونو سره سم د ټول افغان میشتو بل خصوصا روزګان میشتو اقتصاد ځوړن سوی دی، اقتصاد مخ پر شو روان دی. د اسلامي امارات څخه مې وازنی غوښتنه او ارزو دغه د کومې غوښتنې چې د اسلام سره په ټکر کې نه وي، کومې غوښتنې چې د اسلام سره برابر وي، هغه غوښتنې یو منی فرض مثال لکه ټول شموله حکومت.
دا په داسې حال کې دی چې طالبانو د ټوپک په زور تر څه باندې شل کلنۍ جګړې وروسته د تیر 2021 کال د اګست میاشتې پر 15 نیټه پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه چې له امله یې په لکونه افغانانو خپل هیواد پرېښودلی او دغه راز اوس مهال د افغانستان نیمایي وګړي د خوړو له کمی سره مخامخ دي. د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی او د نظر خاوند ولی محمد پخلا بیا په دې باور دی کچېری طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي او د نړیوالو غوښتنې ونه مني، نو دا به د یوې بلې جګړې پیل وي. دی زیاتوي چې هغه کسان چې په تیر حکومت کې کار کولی اوس بیکاره سوي دي، خصوصا د شمالي ولایتونو خلک چې حضور یې په اوسني حکومت کې ډیر کم تر سترګو کیږي.
طالبانو د حکومت حکمیت سره سم دی نور هوادونو ته تللی دي. د دې ورسته چاغوی به یو ځل بیا په افغانستان کې مداخله وکړي او جنگونو ته بلار هواره کړي. په خوا چې کوم جنگونه و هم په دې خاطر و چې د نړیوالو سره شی اړیکې نه ساتل د افغانستان دولت. اوس کچيري د وسنۍ حکومت د نړیوالو سره شی او ډیپلوماټیک اړیکې و نه ساتي، زما په نظر باندې چې افغانستان به د دې نور هم شاته ځي او شاتګ به کوي، جګړې به پکې زیاتېږي. کله یو ملکی جګړه وی هغه اسکله هم مختنست.
د اورزګان ولایت یو بل وسیدونکو روزدین بیا وای د طالبانو له لوري ټول شموله حکومت نه جوړول به دایښ یا د اسلامي دولت ډلې ته فرصت په لاس ورکړي چې په افغانستان کې ګڼ شمیر کسان خپل لیکو ته جذب کړي او په دې سره به افغانستان د سوریه په سیر په یو بل نوې جګړه کې شکیل سي.
دا خپل پساد معلومه ده چې دایش به جلب جاس پدې کې یو خپل افغانستان کې بیکاری لوږه غربت د دې لامل کیږي چې دایش یا کوم مخالفه ډله جلب جاس وکړي. پاته سبل ده چې په افغانستان کې ډیر قومونه ډیر مختلفی تیری مثال د افغانستان او تلې چې هغه ته طالبان یاند اسلامي امارات هغه ته ځای نه ورکي. هغه
خو طالب مشرانو بیا تل دا ویل دي چې حکومت ټول شمول دي او د هر قوم او سیمې خلکو ته ځای ورکړي دي او د غراز په زلونو زلونو ویل دي چې دایښ د افغانستان لپاره کوم خطر نسی جوړېدلی. دا په داسیال کې دي چې د امریکا دفاع وزارت یا فینټاګون هم په یو راپور کې ویل دي چې دایښ یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذب په لاټه کې دي چې له طالبانو ناراض سوي دي.
ولسواکی
دوی دارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډې تو پوزین نورې ستونزې شته. دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د نورستان ځینی اوسیدونکي او چارواکي وایي ښوونځي یې ودانۍ نه لري او په یو شمېر ودانیو چې د پخواني حکومت په مهال کار پیل شوی و هغه هم نیمګړی پاتې دی. دوی وایي له دې کبله درسي بهیر ټکنی شوی دی. دوی په ګډه له مرکزي حکومت د یادې ستونزې د هواري لپاره د نیمګړو ودانیو د بشپړېدو غوښتنه کوي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د نورستان اوسیدونکو وای په ولایت کې ډېرې خونځي ودانۍ نه لري او د کوم خونځي لپاره چې په تیر حکومت کې د تعمیرونو جوړولو چارې پیل شوې وي د نوي بدلون سره هغه هم په ټپه ولاړې دي. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو صاحبداد همدرد وای په کلګوش کې د نورستان د ممتاز زده کوونکو اوسیدو لپاره د یوې دوه پوړیزه ودانۍ جوړولو چارې نږدې اوی سلنه تر سره شوې وي خوسی کارونه باندې.
د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې دلته یو لیلیه جوړېدل چې ترسو متعلمین بدلته لیلیه وي او زده کړې وکوي. اوی 100% کار شوې ده پاتې 10% کارونه چې باید وشي نه دي شوي. زموږ غوښتنه دا ده چې څومره زر چې کیږي دې باندې باید کار وشي ترسو د متعلمینو کول شي همدلته د زده کړې لپاره پاتې شي او خپل زده کړې ترې هدف ورسوي.
د یاد ولایت اوسیدونکو دا شکایت هم کوي چې د نیمه کار پاتې خونځیو او نوري ودانی زی چاره د چارنې نشتون لامل په کمزوري کیفیت تر سره شوی چې له بشپړې دوړان دی د ویجاړې دو غواخ سره مخ دی. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر او پوخانی وکیل غلام سخی ازادي رادیو ته وویل
دغه نیمه مکتبونه هم دغه پاتې شوی دي. نیمه مکتبونه نشته لندر چا ورکړې نشته او به ورکړې نشي مور همدغه د عالماران راځي نورستان ته پیسې را اخلي چې خلکو حقوق غصبي نور تفتیش او پوښتنه نه کوي. د مکتبونو په ارتباط باندې موږ چارواکونه خواهش دا چې هغه څوک چې مکتبونه جوړوي کلینیکونه جوړوي دولتي تاسیسات جوړوي باید هلته تفتیش شي چې هغه باید کنټرول شي چې څه شوي چې نه دي.
یوازې په لویدیز نورستان کې د خونځیو د آبادۍ چارې نیمګړی نه دي پاتې بلکې د یاد ولایت په بیلابیلو ساحو کې لشلو زیات خونځي نیمه کاره پاتې دي چې جوړول یې اړین دي. په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په ولایت کې 215 خونځي لري چې زیاتې سرپنا نه لري او یو شمیر ته چې په تیر حکومت کې د اقرا برنامې له لارې د ودانیو جوړولو چارې پیل شوې وي د هغوی کارونه هم نیمګړی پاتې دي او د سرپنا نشتوالی یې درسي بهیر د خنډ او ځنډ سره مخ کړی دی. د پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
په نورستان کې موږ 215 باب مکاتب لرو. په دې کې 18 مکاتب تعمیرات لري، 30 مکاتب نیمه کار دي، کارونه یې په نیمه کې پاتې شوي دي او نور ټول مکاتب هم تعمیرات نه لري. دا د تعلیمي برخه کې یو عمده مشکلاتو څخه ده او د راتلونکي لپاره موږ انشاءالله کوشش کوو نور ټول لپاره تعمیرات جوړ کړو، ځکه دا لرې پرتی ولایتونه دي، دوی ته تعمیرات نه وي، هغه تعلیمي بهیر ټکنی کیږي.
د نورستان اوسیدونکو او د پوهنې چارواکي په داسې حال کې د خونځیو د ودانیو او د سرپنا له نشتوالي شکایت کوي چې د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې له شپږم د لوړو ټولګیو د خزینه زده کوونکو پر وړاندې لا هم د خونځیو دروازې تړلې دي. که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې د 401 لمریز کال پیل کېدو سره به ټولو زده کوونکو ته خونځیو ته د تګ اجازه ورکړي، خو دوی تازه له نړیوالو غوښتي چې باید نجونو ته د تعلیم په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو واوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه مطالب هم دومره وو. وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې ز احمد تکل تاسو ته د دې سات مهم خبرونه اوروم. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې به داسې کورنۍ پیدا نشي چې د روان بحران له کبله زیانمنه شوي نه وي. په هغه بیان کې چې پرون د خوړو د نړیوال پروګرام پر ټویټر خپور شو، ویل شوي دي چې د ملګرو ملتونو د ادارې په روان کال کې تر دې دمه 11 میلیون افغانانو ته د خوړو مرستې رسولي، خو زیاتوي چې بودجه یې په مارچ میاشت کې پای ته رسیږي. د هرات ولایت د سوداګرۍ خونه وایي سږکال د وچکالۍ له کبله د زعفرانو حاصلات کم و، خو وایي په نړیوالو بازارونو کې په ښه بیه پلورل شوي دي. د هرات د سوداګرۍ خونو مرستیال ازادۍ راډیو ته ویل چې د هرات زعفرانو د حاصلاتو له کمېدو سره سره په هند، چین، مرکزی آسیا او اروپایي هیوادونو کې د تیرو نورو کلونو پرتله په 100 چنده لوړه بیه پلورل شوي دي. تاکل شوی چې نن د افغانستان او بنگلادش د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ د شل اووریزو لوبه وشي. د لوبه د کابل په وخت په 1:30 بجې پیلېږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې لړۍ کې دوه شل اووریزې لوبې وي چې لومړی یې کوربه بنگلادش ګټلې ده. چین سږکال خپل دفاعي بودیجه څه باندې 9% زیاتوي. پیکینګ نن وویل چې روان کال به 229 میلیارد ډالر د خپل دفاعي قواو پر پیاوړتیا ولګوي. له متحده ایالاتو وروسته چین تر بل هر هیواد لوی دفاعي بودیجه لري. د ملګرو ملتونو ډیپلوماټان وایي چې امنیت شورا به د دوشنبه په ورځ په اوکراین کې د انساني بحران په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. یو ډیپلوماټ چې نه غوښتل نوم یاد شي، د فرانسې خبري اژانس ته وویل د امنیت شورا غړي به وروسته د یو پریکړه لیک پر مسودې بحث وکړي. او د امریکا د مرکزي قومندانۍ عمومي قومندان جنرال کینت مکنزي وایي د امریکا او په منځني ختیځ کې د هیواد د ځواکونو په نظر ایران په سیمه کې تر ټولو لوی خطر دی، او د امریکا تمرکز به د ایران د ځواکونو سره مقابله کوي. مکنزي په عین حال کې ویلي چې د شمالي کوریا او ایران په شان هیوادونه له هغو ټولو ځواکونو سره سره چې د امریکا ملي امنیت ته یې کوي، د روسیې او چین په حد کې خطرناک نه دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکهلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته محرک لای کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپل مرستو له سره غور کوي.
اسلامي مرستې اقتصادي په لور توانایي کمه ده، نو ځکه چې موثر ګامونه تر اوسه نه دي اخیستل شوي، خو اراده سته.
په یو بل راپور کې به واوري چې په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو له نیول شوي نشې موادو څخه یوازې شراب له منځه وړي دي.
مواد مخدر تقریبا ډیر نیول شوي دي. دا اوس مواد مخدر هم په حدود کې زموږ سره ډیر شي پروت دی. دا اوس مسته
د پولیسو وخته اخیری دنیا په نوم کتاب په پښتو وژباړل شو. په دې اړه مو د دې کتاب لژباړون کې محمد عمر ستانکزي سره مرکه کړې ده.
دا د افغانستان په معاصر تاریخ کې شاید لومړنی کس و چې داسې یو موضوع باندې کار وکړ.
د علی خان په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمل می ټول خپلوان را څخه خپسوي دي.
خزوانی می اوزوانی را ته وایست خراب نه کړ. ډېرې پیسې په زندګۍ کې ورکړې، کډنامې جمع کړې او دامې خوړلې وې. دیو غونتی هم
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
کوم څه یې مړ شو؟
هغه فرید درته خیا.
فرید مړ شو؟ خدای دې او به خې سمره خپل زلمای وو.
حاجی صاحب تر څو به خپل ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو، او دوی به یو ځواني مرکیږي. باید یو چاره یو.
اوس تخبرونه لمړی مطلب ترازو. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپل مرستو له سره غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې واشنگټن او ملګری د طالبانو د حکومت کړنې څاري چې بیا د نشې موادو په کاروبار کې ښکیل نسی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي د دوی حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له خپل ظرفیت او امکاناتو څخه استفاده کوي، خو مالی ستونزې د دې سبب سوي چې له نشه یي موادو سره مبارزه پڅه او کمزوري سي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې پر نشه یي موادو د نړیوال کنټرول ستراتیژۍ په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او هیروینو او ښیښې د جوړولو د دوام په اړه اندېښنه ښودل شوې او دا یادونه هم شوې چې اوس هم له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان د هغه کیمیاوي مواد قاچاق کیږي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د تیر میلادي کال د اګست په میاشت کې په کابل کې د دوی د سفارت له تړلو سره د امریکا د غیر بشري مرستو له بندېدو سره سم له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دوی مالي مرستې او تخنیکی همکاری هم درېدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر راپور کې ویل شوی دې ټکی ته په کتو چې طالبانو به په خوا د نشه یي موادو د کاروبار له لارې پیسې ګټلې، اوس امریکایان او ملګري د طالبانو د حکومت کړنې څاري چې بیا د نشه یي موادو د کاروبار له لارې پیسې ترلاسه نه کړي او له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی حکومت له نشه یي موادو سره مبارزې ته ژمن دی، خو مالی ستونزې د دې سبب شوي چې دا مبارزه تر اوسه دومره موثره نه وي.
اسلامی مرد په دې مورد باندې خپل لغه مظرفیتونه چې لري هغه په کار اچول مخدره موادو د کښتو کمښت لپاره کار وسي. متاسفېږي چې افغانستان کې د حقیق ډېر ستونزې لري، محتاج دي تر اوسه هغو سره بدیلې معیشت یا بدیل کښت په برخه کې مرسته نه رسوي. په دې برخه کې ټول نړۍ مسؤلیت لري، امریکا هم او نوره نړۍ هم. اسلامی مرد په اقتصادي پلوه توانایي کمه ده، نو ځکه ډېر مؤثر ګامونه تر اوسه نه دي اخیستل شوي، خو اراده شته.
د امریکا له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو مالی او تخنیکي همکاریو له سره غور کوي. په دې راپور کې ویل شوی په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې له پروګرامونو سره د مرستې یو لاره دا ده چې دا مرستې د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو له لارې وشي. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د سیاسي او نظامی حضور له پای ته رسېدو سره سم ډیری هغه ادارې وتړل شوې او یا لږ تر لږه یې فعالیتونه کم شول چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیت کاوه او د امریکا له خوا یې مالي او تخنیکي مرستې ترلاسه کولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته هم اشاره شوی چې د پخوانی حکومت پر مهال به هر میاشت د نشه یي موادو تر سلو ډیر قاچاق کوونکي محاکمه او زنداني کول، خو د امریکا د مرستو له بندېدو سره که څه هم دا مرکز بیرته فعال شوی، خو په تیرو شپږو میاشتو کې د نشه یي موادو د قاچاقو یوه قضیه هم نه ده څیړلې. د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالتونو له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې 9.5 میلیارد امریکایي ډالر لګولی دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو مرستو له سره غور کوي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین سکوی
تا چه غالی چه ما متاد که پا یو دود چوک نموتا دیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د زهر و کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې طالبانو په هرات ولایت کې څه د پاسه 2000 لیټره شراب په داسې حال کې لمنځه وړي چې نور نشه یي مواد پکې نه وو. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې ډیر نشه یي مواد نیولي او په دې اړه د مرکزي حکومت لارښودنې ته په تمه دي. مدني فعالان هم د نشه یي موادو د کارخانو او شرابو پلورونکو پر وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه ستایي، خو غوښتنه کوي چې دوی باید ټولو نشه یي موادو ته په یوه سترګه وګوري. په دې اړه نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر راتګ وروسته دا لومړی ځل دی چې په هرات ولایت کې دومره ډیر شراب له منځه وړل کیږي چې نور نشه یي مواد پکې نشته. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر ملا حیات الله روحاني وایي دا دوی ځواکونو د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې څه د پاسه 2000 لیتر شراب نیولې دي.
دوه میاشتو یا یو څه بالابود په دې تړاو باندې تقریبا د 130 کسانو په حدودو کې موږ داسې کسان نیولې دي دغه جرمونو باندې، او دغسې 2500 شراب موږ راټول کړي دي د بعضو کارخانو څخه او د دکاندارانو څخه، او د دغو کسانو دوسیې موږ محکمې ته سپارلې دي.
په تېر حکومت کې تر کابل او ننګرهار وروسته هرات دریم ولایت و چې ډېر نشه یي مواد پکې نیول کېدل، خو د طالبانو حکومت د تیرو شپږو میاشتو په بهیر کې د نیول شویو نشه یي موادو په اړه راپور نه دی ورکړی. د طالبانو د حکومت محلي چارواکو د نیول شویو نشه یي موادو کره شمېره نه ده ښودلې، خو ادعا کوي چې دوی پریمانه بېلابېل نشه یي مواد نیولي او قاچاق کوونکي عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي دي. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت مرستیال مولوی حفیظ الله مبرور وایي تر دې مهاله د نیول شویو نشه یي موادو په اړه دوی ته د مرکزي حکومت له لورې ځانګړې لارښوونه نه ده شوې.
مواد مخدر تقریبا ډیر نیول سوی دي، دا اوس مواد مخدر هم په حدود کې زموږ سره ډیر شي پروت دی، دا اوس هم شته، خو موږ هغه به د مرکز هدایت ته ګورو چې هغه زموږ ته کوم هدایت وکول سو بیا به موږ هغه رقم کار کوو.
مدني فعالان د شرابو نیول ستایي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له ټولو نشه یي موادو سره یو ډول مبارزه وکړي. د هرات ولایت مدني فعال احمد ولی وایي دا دوی په ولایت کې نشه یي موادو ځوانانو ته ډیر زیان اړولی، په کار ده چې د طالبانو حکومت د هر ډول نشه یي موادو د کښت تولید او قاچاق مخه ونیسي.
مشروبات الکولی در ولایت هرات تاریخ کرد
چې په هرات ولایت کې شراب لمنځ وړي د دې کار هرکلی کوو. ښکاری کړی دی اله لرو چې کوکنارو ته هم پاملرنه وکړي او د کښت مخه یې ونیسي، د هېواد پولې کنټرول کړي. یوازې د نشه یي موادو سوځول کافي نه دي، باید هغه کسان هم ونیسي چې نشه یي مواد په پرچون بڼه خرڅوي.
د طالبانو محلي حکومت په داسې حال کې یوازې شراب لمنځ وړي چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگتن او ملګری د طالبانو حکومت ساری چې بیا د نشه یي موادو په کاروبار کې ښکیل نشي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې یو معتاد د اعتیاد د دورې خاطرات لیکي او چاپیږي. نستو نادری تر اوه کلن اعتیاد وروسته نشه پرېښوده او په دریزه به یې د پولیسوخته اخیر دنیا په نوم خپل خاطرات د کتاب په بڼه ولیکل چې اوس دا کتاب په پښتو ژبه ژباړل شوی او چاپ شوی دی. دا چې د دې کتاب محتوا څه ده او دا کتاب څومره ګټور دی، په دې اړه مو د دې کتاب لژباړونکي محمد عمر ستانکزي سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې د دې کتاب د ژباړې انګیزه څه وه.
کله چې دا کتاب چاپېده او لیکوال نوی د ابتدایي معلوماتو راټولولو باندې کار کوو، نو دای دی موږ همکار د عامه روغتیا وزارت کې د دې کتاب هغه سوژه په اړه ما سره خبرې وکړې. دا سوژه مې ورکړې پل سوخته آخر دنیا. نو واقعا دا سوژه او عمومي عنوان ما لپاره هم ډېر داسې اغېزناک او داسې زړه راښکونکی و. ستلسم پیدا سولس د خپل سوخت اخر دنیا و یعنی چوی. کله دا کتاب د چاپ کو ډیر نوی شان پکې بیان سی و، یعنی هم دې معلومات او هغه څه په دې کتاب کې نوی او غزمنو د ټولنې لپاره د ځوانانو لپاره دا ټول د دې بایسو سه ماته احساس او انګیزه پیدا سترڅو دا کتاب پښتو ته ژباړم. سو هغه کسان چې مثلا په دری ژبه نه پوهیږي پښتو پوهیږي دوی پښتو دا ولولي.
تاسو سی په دې کې ډېر نوي شان وو، نوي څه پکې وو چې تاسو ته جالب وو؟
دا د افغانستان په معاصر تاریخ کې شاید لومړنی کس وو چې داسې یو موضوع باندې کار وکړ تر څو هغه حقیق بربند کړي او هغه ستونزې او ننګونې وړاندې کړي چې واقعا یو روغ دی په دې دوره کې ورسره مخ وي. تر ټولو هغه برجسته ټکی چې په دې کتاب کې د اغېزمن ټکی چې په دې کې دي، د یو روغ دی هغه ژوند د ژوند حالات چې په دې پړاو کې له کومو ننګونو ستونزو سره مخ کېږي دا یې بیان کړي دي. د مخدره توکو یا نشه توکو کاروباریان یې پکې تشریح کړي دي، کومې ډلې دي، څوک دي، دوی څومره عاید ترلاسه کوي په دې برخه کې، له کومې خوانه اکمال کېږي، څوک ورسره لاس لري. نو دا ټول مسایل اوس په دې کتاب کې رانغښتي دي. د دې کتاب په لوستلو سره د ټولنې ټول وګړي د عامه پوهاوي د کچې په لوړولو کې هم دوی سره مرسته کوي، تر څو په ټولنه کې یو ذهنیت سازي وشي او د دې شومې پدیدې په وړاندې ښه مبارزه وکولی شي.
د دې کتاب تر ترجمې وړاندې مو د نشې موادو د جنون په اړه څومره معلومات ترلاسه کړل؟
کله چې دا کتاب چاپ سو د کتاب په لوستلو یا هم ژباړلو سره واقعا له ډېرو ناخبرو څخه موږ خبر سو، یعنې له ډېرو مسایلو نه سه واقعا زه خپله د یو لوستې ځوان په توګه نه خبر په دې مسایلو سي څه حالات دي، د روږدو دغه ژوند څه رقم تیریږي، ولې روږدي کیږي، څنګه روږدي کیږي، دغه کوم روږدی سي په دې پړاو کې ناروغ وي، کومو چلندونو سره مخ کیږي. نو د دې کتاب په ژباړه او لوستلو سره ومو کولای سول سي معلومات ترلاسه کو خبر سو.
په دې کتاب کې لڅ ډول پیغامونو سره تاسو مخسوي یاست؟
د کتاب لومړی دا پیغام د څه ډول یو کس یو ځوان لنشیتو کو سره مخ کیږي، یم پرنشیتو کو مخ راوړي، رغدې کیږي، لاملونه ذکر شوی دي، څه څه لاملونه دي سبب ګرځي سي دوی پرنشیتو کو اخته کیږي. ځوانانو لپاره خاص پیغام دا ده سي پټولنه کې د ملګرو دوستانو د همکارانو په انتخاب کې ډیر ژور فکر وکړي. بل دا چې کله دوی هغه څه چې مثلا زموږ پټولنه کې په صحیح لحاظ رایج نه دي، یعنی موږ تاسو لپاره په اسلامي او عقیدتي لحاظ جایز نه دي، سکله خرو هم دغه پاړه باید لمخکې موږ معلومات ولرو، هغه څه پاړه سمګ معلومات نه لرو یا هم دغه پاړه نه پیګو، باید هغه چیز هیڅ کله وخت هم استفاده نه کو، کاغه نشه لرونکي ګولې وسی که هر څه وي. دویم پیغام ادا ده سه کله یو کس رګدای کیږي ل د سره د کورنۍ هم لکړاونه سره مخوي. دریم پیغام دا ده ځانګړي توګه د هغو کورنۍ لپاره سه د کورنۍ یو غړی یا یو ځوان په نشي توګه رګدای سوی وي، خو دوی همدا سې پریښی وي بابېزه نه دا کار ښه نه دی، د کورنۍ لپاره په کار داسې د ده د روغتیا په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي تر څو روغ سي او د ټولنې لپاره خدمت جوګه سي. هر کار کیدونکی ده، خو زموږ لپاره یوازنۍ او د هغو کسانو لپاره سه د کورنۍ یو غړی روغ دی ده دا داسې قوي هوډ دو کې د دې درملنې په برخه کې. ښه مثال هم د پل سوخته د دنیا پای کتاب د لیکوال نستو نادری دی، سه د وکولای سول سه په پوره هوډ او قوي اعظم سره هر څه تر شا پرېږدي او روغ سي.
د داسې کتابونو لیکل او خپرول ټولنې ته څه ګټه لري؟
ټولنې لپاره بالخصوص د ځوانانو لپاره یوه خاصه ګټه دا ده په دې وخت کې سي د دوی سره د عامه پوهاوي کچې په لوړولو کې مرسته کوي، د روږدیتوب په وړاندې هغه واقعي کوم منظور سي پروت ده هغه دوی ته بیانېږي، تر څو د روږدیتوب یا معتادي په وړاندې دوی دغه د عامه پوهاوي کچه لوړه سي. له ډېرو پټو مسایلو دوی خبري، ځینې اخلاقي مسایل پکې بیان شوي دي سي، یو برخه هم همدغه چلند له روږدو سره باید یو ناروغ په صفت چلند اندوسی.
د نشي مادو ساحه خو ډیره پراخه ده، سوپر ارتیاسته سي په دې برخه کې باید نور کتابونه هم ولیکل سي.
د نشي توکو په وړاندې د مبارزه برخه کې اسه څومره تامه کیږي غومره کار تر اوسه پورې نه ده سوی. واقعا ډیر د سي علمي کتابونه ستاسو د طبابت برخه کې سیغه د دې ناروغي درملنه په اړه لیکل سوي دي، خو تامه وهله د موږ د سي د د عامه پوهاوي کچې د لوړولو لپاره یا هم د ځوانانو د ذهنیت سازۍ لپاره سي د مخدره توکو په وړاندې باید څنګه مبارزه وکړو، په دې برخه کې باید لنډې لیکنې مقالې یا هم آثار چاپ سي تر څو د دې مهلکې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له موږ سره مرسته وکړي.
آیا تاسو خپل دا کار کافي بولی که غواړئ چې د نشې موادو په برخه کې نورې ژباړې هم وکړي؟
دغه کار خو موږ لپاره کافي نه ده، ځکه سي څومره کار په دې برخه کې کیږي په هماغه اندازه باندې موږ د ټولنې د وګړو د ژوند خوندي کولو هغه مسؤلیت ادا کولای سو. که چیرې موږ ته مثلا فرصت یا زمینه دې برابر سي سي موږ وکولای سو نورې ژباړې وکړو. هغه څه سي نوي راځي مثلا له نورو ژبو نه، هغه که په هره برخه کې سي پویږو د ټولنې لپاره اغېزمن وخت کېدلی سي ځوانانو لپاره، نو موږ به هغه انشاءالله پښتو ته کوو.
د د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر و کاربن خبرونه د شنبه او تکرار د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنی څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده. د کندوز ولایت علی خان له څو کالو راهیسې کور ته نه دی تللی او د شپې لخوا په یوه نادولتي شلټر یا د معتادینو په سرپنا کې اوسیږي. دی وایي چې تر نشې مخکې یې کراچۍ چلاوله او کور ته به یې ګټه وټه وړله، خو کله چې په ښیښه معتاد سو 4 لکه افغانۍ په نشو کې ځینې ولاړې. دا چې علی خان ولیا او څنګه معتاد سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
در نشې مخکې ما کراچۍ چلوله، اول ما خپله د شیشې نه شروع کړه، شیشه او چرس ما وهل. زه دغه باندې اغوسته سوم، دغه غلطه عملیانو سره راغلم، کینه استم کوم یو شیشه وهله وای دا د شاید دغه شاید دغه پایپ راته نشان راکه چې دا مال دا سره کم شاید دی کې وای دغه کمال لسته وای چې دا چی وای بیدار غونته به یاس غونته خوب دی نوړي. او هم دغه سوم چې میاشت میاشت باندې ما خوب نه کوو، چې یو دود میو ما غځه او چې دا اغوسته سوم ما غلطه دی، ما زندگی خراب کړ، کور نم زړه مې پات شو مخاطر دی دغه بد عمل. بنګ نن پیسې مروب اصلې 3-4 لکه روپۍ ما سره ز کابل ته راغلم، کابل کې هم داسې پاتې شوم 2 کال 3 کال کې. کور کې مې داسې جنجال ونتی وکړو، 2.5 کال 3 کال کېږي چې نه یم تللی، کور نه مې سوال نشته. دلته بس د ورځې مهال زه خپله د افغانانو کې موټر ډکوم، یو موټر 10 روپۍ منډه کوم، داسې 40-50 موټر ډکوم، یو 2.5-3 سوه روپۍ دغسې کار کوم. روپو بانے بعد دغه بد عمل کو سل پیسدا میں کور یادی نو ما سامل بد عمل دین پری دی لات دغه ټول لا نغوی خپش سپ کیو شکر تلاش خزوانی می وزوانی رات وایشت خراب امک سونی ډیر پیسې په زندګی کې ور کړ کدا می جمع کړو او تا می څه خړلې و دیو غونتی ما دا ډیر مردار شه دا مخ کی کوم دام نه پری دی دی در ډیر زو مریضی را بانی را غلی دا بس کابل خار که سوگنه لرم هم داسی افته فا افته یو جی که کلار پروتیو دریو سلور نپر و احلیم طول کالیمی پیونی شویدی کالیمی طولش که دلی داسی هر را کم وخما بند نغلی سوگم جیگه اینم دوڑی را تا چوگنه روڑی بیام آقا دا مونگا نپویگو پا زان بانی زلن خوگو من نشانه که ولی زندگی بزم آقا زما رونی ترکی که آقا دی جرمنی که ټول دې نشه تاثر درې سلور د پمې تا دا وی ما نه پری دې بڅو یم که زه خبر را شه دا ما د از کلګ نې څه مې کو را پدم
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو اوریدل چې د علی خان په نوم لیو موتات خې ټول خپلوان د نشول عمل خفسوي دي.
آیا په هدلاس آیا په هدلاس چې پاند انسان او احتیاط څه ځانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر متي الله اورمر خبرې واورو.
پاند یو خطرناک محصول ده چې دا د نیکوتین او کیمیاوي مواد څخه جوړ شوی ده، حتی مخدره توکي که هم حسابيږي. پاند د تنباکو او هکو کیمیاوي مواد څخه جوړیږي، خلې سرطان انسان ته پیدا کوي، د حنجره سرطان سړي ته پیدا کوي، بدرنګ کېدل او د پوستکي تغییرات را وستل، غاښونو کې خرابیدل پیدا کوي، کومډو کې چې په خولې کې دي د مکمل تخریبیدل په مرور د زمان سره سرطان د کولمو سړي ته پیدا کوي، د ګردو تکلیف انسان ته پیدا کوي، د وینې فشار انسان ته را پیدا کوي، حتی په خویندو کې د جنین تکلیفونه را پیدا کوي، اختلالات د رفتاری په انسان کې را پیدا کوي. د دې دغه کیمیاوي مواد چې تاسو سره ګډیږي به بل اخره هغه وجود د انسان ته زیمیدیته میده تزابیکوي ضررونه چې کوم لوی انسان ځوانانو ته دي هم د ماشومانو ته هم درس شتل دي. کوم امیدوار میرمن چې ماشوم پیدا کیږي نو د وزن له هغه به ډیر وزن کموي سوی شکل به وي، نو دا مور په دوه وخت کې نسی کولی چې هغه ماشوم ته ښه پاملرنه وکړي، ځکه مور کم حوصله سوی په دوه وخت کې. مور باید په یو ښه خاص محبت باندې هغه ته شیدې ورکړي. ماشوم چې د مور په خېټه کې ده په دوه وخت کې د دې ماشوم تغذیه ګوره له مور نه اخلي، کله چې دا لویږي په اندکترین وخت کې دا کېدای شي معتاد شي، ځکه چې د مور په نس کې هم مواد اخیستي پاڼې اخیستي دي.
ایا پوهیدل است؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې څو سپینګيري د حجی اکرم خان په نوم د کلی یو مشر ته ورجی او په کلی کې د ویستونزې په اړه مشوره ورسره کوي. په غونډه کې د ستونزې پر حل خبرې کیږي او حجی اکرم د کلی له سپینګيرو سره وعده کوي چې د ستونزې په حل کې به مرسته ورسره کوي. دا چې کلیوال څه ستونزې لري، د ستونزې د حل لپاره څه ډول حل په پام کې نیول سوی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی کبیر خدای دې خیر کی، څنګه راغلی است؟
خبره داسې ده چې موږ یو مشکل لرو.
خدای دې خیر کی، څه مشکل لري؟
مشکل دا ده چې کله مو نشیانو په سر اخیسته ده.
کله نشیانو په سر اخیسته ده؟ زه خو بيخي خبر نه يم.
حاجی سه ته خدا څو میاشتې مسافر وې، په دې باره کې بچا څه نه وی درته ویلي.
خیر ده استاد، راته وایست چې څه خبره ده؟
خبره داسې ده چې د کلی سګریټ والا مو چارسیان شول، چارسیان مو پوډاریان شو او پوډاریانو مو ترفی وکړه.
یا راجی کبیره، ته هم عجیبه خبره کوي. پوډاریانو څنګه ترفی وکړه؟ جنرالان شول که څنګه؟
له ترفی څخه مې مطلب دا دی چې مړه شول. تیر هفته د سالار اکا هغه پوډاری زوی مړ شو.
کوم زوی مړ شو؟
هغه فرید درته ښیم.
فرید مړ شو؟ خدای دې وبخښي، څومره ښکلی زلمی و.
حاجی صاحب، تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو او دوی به یو یو ځواني مر کیږي، باید یوه چاره وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یوه چاره وکړو. خاول تاسو راته ووایست چې څه وکړو؟
اول باید د فساد ځاله ړنګ کړو.
کومه د فساد ځاله؟
سلیم یادوم په سپینه ورځ په کلي کې پوډر خرڅوي. د کلي ټول ځوانان پوډریان کړي دي.
نو ولې تاسو مخه نشي نیولی؟
حاجی صاحب، د شاوخوا کلي ټول بدماشان او بېلارې ځوانان ملګري دي، هیڅوک څه نشي ورته ویلی. موږ له همدې خاطره تا ته راغلو چې په ګډه یې مخه ونیسو.
تاسې ته زحمت نه درکوم، بس ما ته یې راپرېږدئ، زه یې چاره کولی شم.
حاجي صاحب، داسې نه وي چې خدای مکه په بلا ورسره واوړې.
یار حاجي کبیره، تاسې خو بېخي لښکر ځینې جوړ کړ. ما ته یې راپرېږدئ، داسې به یې له کلي وشړم لکه د بل کلي سپی.
سلام علیکم حاجی خاناکا.
وعلیکم سلام.
حاجی صاحب، راځه کور ته، د ډوډۍ وخت دی.
له ډوډۍ دې بېزاره یم، خو شر مه رارسوه.
ولی خان صاحب، ما څه بد کړی دي؟
بدلا تور وي که سپین، د کلي ټول ځوانان دې پوډریان کړل، بیا وایه چې ما څه بد کړی دي؟
نو زه خو یې په زوره نه ورباندې خرڅوم، خپله راځي وایي پوډر راکا.
خبره دې زوره او رضا نه ده، خبره ستا د زهرو ده چې پر خلکو یې خرڅوي. که ته پوډر خرڅ نه کړې، ځوانان به یې له کومه کړي؟
حاجي صاحب، زه مالی سړی یم، بل کار نشم کولی.
نو چې بل کار نشي کولی، زموږ د کلي ځوانان وژنې؟
نو څه وکم؟
دا یو ناروا او غیر قانوني کار دی. موږ تا ته اجازه نه درکوو چې ځوانانو ژوند تباه کړي، نور به دا کار نه کوي.
یار حاجي خان اکا، دا کار خو نشم پرېښودلی.
ښه، نو چې دا کار نشې پرېښودلی، نو له کلي کډه بار کړه.
او که نه کار پرېږدم او نه کډه بار کړم، بیا به څه کېږي؟
ګوره سلیمه، تر اوسه خو مې په سړیتوب خبره درسره کوله.
کله دې کار لاس و نخلې نو زه د امنیت قومندانې ته ستا په باره کې شکایت کوم او ټول کله شهیدی ورکوي چې ته په کلی کې پوډر خرڅوي اوس نو ستا خوخه ده چې کومه لاره خوخه یې
سامه ده جی صاحب چې ته وایې کډه به بار کوم
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
شنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای شئ.